دی چې لیوی خوا خوانځي او پوهنتونونه تړل شوی، بل خوا کتاب سره د ځوانانو دغه ډول رابطه چې ډیر وخت نه راخلی پایلې بیڅوی. د خبرونې د ملمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خبرونې ملمنو مو هم د دانش خبرندوی ټولنې یو مسول سپین سهار، د کتاب لوست ټولنې مسول ادریس یاواش، او لیکوال او شنونکی ایمال صفایدی. لا دوی سره به وغږیږو چې رښتیا هم حالات دومره ناوړه شوی دی چې ځوانان دې کتاب پرېږدي، یا که ځوانان په دغه حالت کې مطالعه کولای شي نو څه باید وکړي او څنګه باید وکړي. د خپرونې میلمانه را سره په خپرونه کې شته، پایل به له سیاوش صاحب څخه وکړو چې دی هغه څوک دی چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ګرځېدلی، کتابونه یې وړي او له خلکو سره یې د کتاب او مطالعې په اړه خبرې کړې. سیاوش صاحب، که په پیل کې دغه د اوسني وضعیت په اړه راته ووایي چې څه حال دی، څه کیسه ده؟ یعنی ځوانان رښتیا هم له کتابه لرې شوي دي، وروستیو ستونزو دومره متاثره کړي دي چې کتاب نه راخلي؟
سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته، تاسو ته هیواد چې هیله مندم چې ښه وخت لرئ. وګورئ، موږ په ټولنه کې یا په افغانستان کې څو ډوله خلک لرو. یو هغوی دي چې د حالاتو نه په اوس وخت کې متاثره دي، مغانګیزه نسته، فقر، بیچارهګي، قیمتي، دا هغه څه دي چې دوی په شخصي نو دوی تقریبا د حالاتو له شرایطو له تاثیر لاندې راغلي، نو دوی کتاب نه لري پاتې شوي، یا بحث کوي چې یو ډول نه د حالاتو مجبور کړي چې کتابونه لري وسی. خو یو ډول هغه کسان مونږ په افغانستان کې لرو چې هغوی اوس هم کتابونه خوري، خو هغوی کتابونه نه لري. وګوره، په کلو باندې کې داسې نه ده چې شرایط بیخي خراب دي، هیڅوک هم کتاب نه غواړي، کتابتون ته نه شي. سمه ده، وګوره چې ځوانان یا په ټوله کې د مونږ ډېر نسلونه کتاب ته لیواله دي، خو هغوی کتاب نه لري. دلته نو د حل لار څه ده؟ دا ده چې فرهنګي او مدني ټولنې، حکومت مسؤلیت ده چې هغوی ته باید کتابونه ورسول شي. ولې؟ چې هغوی غواړي که دوی چېرته لکه هغه مخکې کوم ارقام چې ما تاسو ته وښودل چې د حالاتو تر تاثیر لاندې راغلي، هغه انګیزه د پوهې او د علم او د نورو ته د ښودلو او د کتاب ویشلو یا خپل کتاب لوستلو او نورو ته د رسولو هغه انګیزه یو څه بې خونده شوي. خو هغوی چې کتابونه غواړي او ورپسې دي، خو لري نه، نو دا د موږ مسؤلیت ده چې هغوی ته باید کتابونه ورسول شو. نو په ټوله کې نسبتا دغه هغه نظام چې بدل شوی، کتابونو باسات داسې کتابتونونه مونږ لیکوالان څه وخت مخکې زه خبر شولم چې هغوی ته د مولادونو حیثیت لري، هغوی کتابونو سره مینه کړې دي، یوازېتوب ملګري ول، خو کتابونه یې بازار ته یو خرڅ یې کړل، خلکو کتابتونونه درلودل، هغه یې خرڅ کړل، بولي پکې خو ډېر په ارزانه قیمتونه یې خرڅ کړل. یو داسې کسان هم له بده وخته لري چې کتابونه بیخي هغه ګودام او پسخانه او هغه زړو کوټو کې اچولي چې د خورو نورو وخوړل. داسې کسان موږ تاسو لرو، خو دومره هم د فکر کوم چې شرایط خراب نه دي چې موږ کتاب سره بیخي خدای پاماني وکړو.
مننه. سهار صاحب، تاسو څه وخت مخکې خپل چاپخونه لیلام کړې وه؟ که د کتاب پلورنځي په اړه راته ووایئ چې حالت څنګه دی، ځوانان درځي کتابونه اخلي که نه، څوک نه درځي د کتاب اخیستلو لپاره، د دې لپاره چې مطالعې ته یو کتاب واخلي؟
سلام، کتاب وضعیت سبب په ډېر خراب حالت کې دی. ما څه وخت مخکې خپل په ډېر خپل رسنیو خبره کړې وه چې په اونیو باندې حتی په یو څو محدودو کتابونو پسې هم څوک نه راځي چې هغوی کتابونه رانیسي او وایخلي. یوه غټه ستونزه خو عمومي ده چې بیکاري رامنځته شوې ده، خلک حتی د خوړو لپاره پیسې نه لري. یو څوک چې د خوړو لپاره پیسې ونه لري، هغه به د کتاب رانیولو لپاره پیسې له کومه کړي؟ یا دا فکر به څنګه ور ولاړ شي هغوی ته؟ نو د کتاب وضعیت په عموم کې ډېر زیات خرابه شوی ده په دې شلو کلونو کې چې د کتاب لوستنې فرهنګ کوم پرمختګ کړی و، هغه بیرته مخ په ځوړ ده. ډېری ځوانان چې هغوی کتابونه لوستل او نورې هم هڅول او د ښه ژوند بڼه یې له کتابونو نه زده کوله، هغوی ډېری یا بهر ته تللي دي یا ډېر زیات نهیلي شوي دي، او نهیلي دومره پرې زور شوې ده چې هغوی په اوزګار وخت کې حتی دومره وخت یا مثلا ذهن یې هغه ته نه برابرېږي چې هغه کتاب راواخلي او کتاب ولولي.
صفای صاحب سحر صاحب یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې دي، خو داس ځوانان هم شته دي چې کتابونه تیار په کور کې لري، نه راخلي نه لولي وای انګیزه نه لرمه. رښتیا هم حالات دومره سخت شوي دي چې ګنې نور هیڅ مجال د دې نشته چې څوک کتاب راواخلي.
مننه کوم تاسو ټول هیوادوال چې مونږ غوړي سلامونه ورته وړاندې کوم. اصلا دی کتاب او دی کتاب دی فرهنگ او دی مطالعه دی فرهنگ مسائل چی دی دا دی او ملت دی تمدنونو او تیر تاریخ پوری آره لری. اصلا پا افغانستان که دا غسل تیر کلو نده سول چی منگا دیر انقلابی وقت تیر کرد او دا غا وقت دی سبب شو چی منگا پا بنسیتیزو کارون نتوانه حسولو که پشلو کلو نو که تیرو که هم کم پروگرامون نروان بل دی کتاب دی فرهنگ پا برخه که یا دی زوانانو دی روش پا برخه که اغا طول تشریفاتی فرمایشی او نمایشی ول. نو پامده لحاظ من پا افغانستان که دی لویو مسائل و ترسنگ وارا مسائل هم پا خشکل بانده مختوی نشوڑ لائی او پا امده سبب شو چه منگا پا نمایشی کارونو روک دیو نو زکا او ساغا روحی هم ارسرم لشولا دی روحی دی ملکی دو اساس هم داغا مسائلو. نو زه فکر کوم چه کتاب حق وقت که رشت کولیشی چه بانده چیز کارو توشی لگا گواندی چه ورطا کار کهی چه یه پا یو بل هیواد که پا هر جبا بانده کتاب ترجمه وولی کلسی یا نشر توس پارنشی دوی ترجمه کهی او دی خپل هیواد فرهنگ تی غنی کهی. نو زما پا فکر که پا افغانستان که دی پزای چه خلق ماهیان ورطاو نیسی که دی ماهیان نیولو چلو الاول نور ذکر شوه وی نو دیر بخواه.
نه سیاوش صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې شته داسې کسان هم چې هغوی غواړي مطالعه وکړي خو کتاب ته لاسرسی نه لري، یعنې دغه تیر شل کاله چې و ډېر زیات کتابونه چاپ شول، ولې دا کتابونه هغو کسانو ته ونه رسېدل چې تاسو فکر کوئ هغوی غواړي؟
مخکې صفی صاحب یادونه وکړه بد وخت اکثره چارې نمایشي وې تجارتی وې بنسټیز کارونه داسې ونه شول چې خلکو ته دا معنا ورکړي دا پیغام ورسوي چې ګورئ کتاب د ښه ژوند ښه وسیله ده، کتاب د ځان او د خدای پېژندنه د کایناتو پېژندنه ده. تاسې کولی شئ چې ګورئ هغه وخت کې موږ د وطن نارې وهلې خو هېڅ چا هم دا نه ویلې چې یوازې تعلیم افغانستان آبادولی شي او نړۍ سره سیالي په تعلیم کېدی شي. ښه ژوند اوس موږ ټول غواړو چې ښه ژوند ولرو، ښه فرهنګ ولرو، ښه امکانات ولرو، رفاه ژوند ولرو، خو په دې باندې نه پوهېږو چې څنګه موږ خوشبخته کېدی شو، څنګه موږ کولی شو په اوږدمهاله کې یوه باثباته او یوه خوشبخته ټولنه ولرو. تاسو ته به زه دې خبرې هغه تاسو چې کومه پوښتنه وکوله ثابته کړم. وګورئ زه په وروستیو څو کلونو کې په بایسکل باندې ډېرو سیمو ته لاړم، محرومو سیمو ته، لرو سیمو ته، چې ما په ساتو ساتو مسلونه کول، شرایط خراب ول، جنګي شرایط ول، دا هر څه ما ولې کول چې زه خپل ژوند په خطر کې واچوم. زه یوې ډېرې لرې پرتې سیمې ته زه لاړم د کتابونه ورسولم. هدف دا و چې د خلکو غوښتل کتاب سره مینه و، پوهې سره مینه و. دوی اته که زه وایم چې د افراد تر بریده له کتاب و قلم سره مینه و، خو درلودلې نه. کتابونه هغوی ته ورسېدل چې هغوی په معنا نه پوهېدل، هغوی نه غوښتل. تاسې فکر وکوئ چې یو انسان یو څه ونه غواړي او تاسې ورکوئ، دا واسي ده چې دغه لپاره بې معنا ده، هغه یې نه لولي، هغه ایسته غورځوي. خو هغوی چې کتابونو پسې سترګې ووتې، ښوونځي پسې سترګې ووتې، قلم پسې سترګې ووتې، خو لري یې نه. نو په کار دا و چې موږ باید هغوی ته ورسولي وای، لکه څنګه چې ما خپله وسه وکوله کتابونه مې ورته ورسول. نو زه وایم چې کتابونه دې هغوی ته ورسول شي چې هغوی غواړي، هغوی د پرمختګ شیقین دي، هغوی کولی شي چې د کتاب په مټ باندې ښه راتلونکی ولري. نو د ما پیغام هم دا ده.
سهار صاحب مخکې یادونه وشوه، خو فکر نه کوئ چې لکه انسان چې هر کار کوي کې دې شي دا بهاني ورته ولرټي چې ورسته به وکم سبا به وکم بل ورځ به وکم. د مطالعه پاکلم دا خبره کیږي چې معمولا ځینې وخت انسانان په تنبلي کوي یا یو بهانه ځان ته ګوري چې له مطالعه ځان خلاص کړي ل لیکلو ځان خلاص کړي. اوس دغه شرایط چې راغلي دي په دې کې داسې ځوانان هم چې هغوی په لسم ټولګي کې دي په یولسم کې دي او تر ډېره هغه د کور مسؤلیت او سرپرستی هم نه ده ور په غاړه. نور کسان شته دي چې دوی ته امکانات برابروي، دوی هم دا خبره کوي چې مطالعه نه کوي، هر څه پرېښي. نو فکر نه کوي چې دا یو بهانه ده چې دوی له مطالعې ځان خلاص کړي؟
بالکل ستاسو خبر سمه ده. دا یو سړی او مشهوره خبره ده، وایي ځینو کارونو کې خلک ډېر بې ځایه بهانې کوي، لکه مثلا یو عاجل کومجي ته سفر لري او په موټر کې تیل نه وي او دوی فکر کوي ولاز وخت نه لرم چې پمپ سټیشن ته لاړ شم او موټر کې مې تیل واچوم. مطالعې نه کول په مخ کې هم ځینې خلک چې کومې بهانې کوي هغه همدغه یو مثال لري. مطالعه د ژوند ډېره مهمه اړتیا ده، لکه څنګه چې زموږ استاد د بدن نور غړي ورزش ته اړتیا لري، دغه کتاب لوستل زموږ استاد د ذهن ورزش دی. یعنې دا په هیڅ یو بهانه باندې موږ نشو کولای چې دغه کار ته بهانې ولټوو یا ووایو چې موږ وخت نه ورته لرو یا مثلا په ذهن کې مې کتاب نه کینی. د دې لپاره موږ ځینې ورکشاپونه هم جوړ کړي ول په دانش فرهنګي مرکز کې چې موږ ځوانان دې ته هڅول او هغوی د مطالعې لارې ورښودلې چې دا ولدی مطالعه وکړي، څنګه له کتاب نه اخذ وکړي، له په ذهن کې صفات شي چې کتاب ولولي. نو دا غتی ځینې لارې چارې باید ځوانانو ته وروخو دلته او په ځانګړي ډول د کورنۍ هغه غړي چې دوی له نورو نه مشران دي هغوی باید په خپل کورونو کې کتاب ولولي، او د دوی دغه کتاب لوستل باید د هغوی لپاره یو انګیزه شي چې هغوی هم کتاب راوخلي او کتاب ولولي. تر ټولو ښه لارې دغه ده چې د کورنۍ مشران په خپل کتاب لوستل پیل کړي چې د کورنوي نور غړي او غي چې د کتاب لوستلو لپاره بهاني لټوي، بهاني ورکی شي او د دوی په پله باندې پل کړي، ځکه کتاب لوستل موږ تاسو ته د ژوند خبره راخودلې دي. موږ تاسو د جنگځپل ټولنه کې چې د ټولو خلکو مزاجونه جنگي دي، یوازې خو کتاب لوستونکو ځوانانو ته اړتیا لرو چې کتاب لوستل انسانانو نه مهربان انسانان جوړوي او مهربان انسانان په دغه جنگي مزاج ټولنه کې تر ټولو لمړنۍ اړتیا ده. خو غټه ستونزه دا ده چې زموږ په کورنیو کې کتاب لوستل لومړیتوب نه ګڼل شو. په کار ده دغه کار ته ټولې کورنۍ توجه وکړي، اب ځانګړي ډول ځوانان ورته وهڅوي چې هغوی کتاب لوستل په خپل لومړیتوبونو کې راولي.
مننه صفای صاحب. لکه ځوانان کدا خبره کوي چې اقتصادي وضعیت خراب ده، دوی کتاب نشي اخیستلی، نو کتاب خو د وړو یو بوجي نه ده چې تقریبا 3000 افغانۍ شي، خو ډیر قیمت وي 100 افغانۍ 200 یا هغه ډیر قیمت شاید 300 افغانۍ وي، نو ولې بهانه کیږي چې اقتصادي وضعیت خراب ده؟ حال دا چې په افغانستان کې کېدې شي، یعنی د افغانستان د کتاب هغه بازار ده چې کېدې شي د ټولې دنیا تر هیوادونو دلته کتاب ارزانه وي، خو بیا هم یا 100 افغانۍ ته 500 افغانۍ ته یا 200 افغانۍ ته بهانه کوي چې زما اقتصادي وضعیت خراب دی، حالانکه دوی کریډیټ اخلي مو انټرنیټ فالووي چې هغه د 500 افغانۍ او 1000 افغانۍ وي. نو فکر نه کوي دغه بهانه هم پر ځای نه ده؟
اصلا دا بهانه خو پر صورت مو اقتصادي بابو د دې قزم پر صورت موضوع تل تدریم شه ده، هغه دا چې اصلا منګ رواج نه لرو. کله چې یو شهر رواج نه یې کاغه راګان او وړیا هم وینو، خلک ډیر زیات علاقه پاږي کې نه خي. نو زه فکر کوم چې سرلوړی ملتونه هغه وخت خپل ځوانان ښه تربیه کول او رشد پکې ورکول شي چې هغه اساسات دوی ته وروخي. تاسو ګورئ منګه په تعلیمي نصاب کې ډیر زیات مشکلات لرل، اثر لاغي هم هغه کوټ کوټ کتابونه ځوانانو له یو ځای نه بل ځای ته انتقالول چا سم نه لوستل. دلته د وخت په تیریدو سره اصلا تعلیمي نصاب کې دا خلکو ته نه وښودل شوي چې مطالعه څنګه کیږي. اصلا ډیر خلک دي چې کتاب واخلي هغه کتاب بیرته بیا په تاوان ځکه چې دوی فکر کوي چې او دا څنګه ولولي. که کتاب لوستل شروع کی سر باندې درد کیږي، دا په دې معنی ده چې دوی دغه سلایق او علایق دوی چاوته نه دي خودري. بل تاسو ګورئ ځوانان پرته له انټرنیټ نور هم ډیر متاسفانه خرافاتي برخې لري چې هغه ته ډیر زیات مصرف کوي. فیشن موضوع یا مثلا په لوی کې ویني دوستان شپنی شینیا نه لري، دا ټول هغه برخې دي چې ځوانان باید ورته پام وکړي. او دې ترڅنګ اقتصادي بو دا هم نه چې دې ځوانان دي چې یو میلیون افغاني بلاستور شي لاس تخیبات سره نه دوی ته دانه دی خودل شوی چې څنګه پیسې باید او سپما شي څنګه خود کفایت ورسیږي بل دې ترڅنګ دوی ته دانه دی خودل شوی چې څنګه خپل اقتصاد جوړ کړي کله چې بیا سخت پیراشي او خدای هر څه ګډ وډ شو تعالی شو ځکه چې ما اقتصاد جوړ دی نو په دان د ټول مسائل دغه لري دې موضوع سره تړاو لري چې څنګه وکولې شو چې ذهنیتونه جوړ کو ترسو په ذهنیت او خیر او هي سره مطالعه وشي اصلا دغه مطالعه خپل وجودم غواړي که ځوان ته دا ورو خود شول چې پیسې هر څه دین واغه بیا نه کتاب ته اخلي او نه په ژوند کوي او نه او نه او نه او نه هغه اساسي مسائل ته چې ژوند ته اطار تشکیل یغی ته دوی کولای شي چې بیا اللومی تو ورکی په لوی کې زدا ویل غواړم که واړو چې ځوانان را جوړ کو هغه ته باید دا روخه یو چې مطالعه تاسو ژوند جوړول شي دغه دی اوس نه بدبختی یو دلیل هم زدا غنم چې که ذهن نه جوړي رواني لحاظ نه اوس په مطالعه ځان قوی کی هوې زه کړلای شم ز پرمختګ تر رسیدلای شم ز د بحران لپاره حل لرم زله مشکلاتو نه دی وټول لپاره اساسی طرح لرم برنامه لرم استراتیجی لرم پالیسی لرم انسان یم شخصیت یم ظرفیت یم با کیفیت کار کولای شم مثمر واقع دی شم مؤثریت پام کې نیولای شم په کوانټیټی او کوالټی باندې ډیر زیات تمرکز وشي چې څه کوم څومره کوم چاته کوم دغه مسائل ټول یو بل سره تړاو لري چې په دې کې ژورنالیزم رول لرلی شي د فساحت او بلاغت چې څنګه خبرې خرڅې کی خلک په دې کې دا رول لري چې څنګه ښه روان ولري راحت اوسي که غریب مو اوسي خدای جوړ اوسي ځینې لحاظ نه هو نه وایي چې زه غریب یم د دې کې دا د نور اساسات دی اقتصاد هم رول لري چې که یو روپۍ د سر نه وي ته څنګه پیسې پیدا کړي نو دا ټول هرڅه په کتابونو کې دي په کتابونو کې پاتې شي موږ متاسفانه نسلونه نسلونه تمړه شو خو کتابونه په کوچو کې پاتې شي نو یوازې خبره دا نه ده چې څوک دې کتاب په پیسې واخلي رادیو ته غوږ نیول اما مجالسو کې ناستا د دې ترڅنګ یو د برګر سره چې موږ اخبار زمیمه کو هغه په ځای باندې چې دا ولستل شي نو دا ډېر ښه کېدل شي چې مصمر واقع شي
مننه سیاوش صاحب صافی صاحب یوې موضوع ته اشاره وکړه چې رښتیا هم ستونزې به وي وضعیت به خراب وي خو له دغه د وضعیت د وتلو یوازنۍ لاره مطالعه ده ښوونځي او پوهنتون ته تګ دی او خلاصه د کتاب لوستل دي نو که ځوانان فکر کوي چې شرایط ښه شي دوی به مطالعه وکړي آیا دا شرایط راتلونکي دي کنه په همدغو شرایطو کې دوی کولای شي دغه ستونزې دغه ننګونې چې دوی اوس ورسره مخ دي د په فرصتونو ځان ته بدلې کې مطالعه وکړي ځانونه بایلي
اصلا
او زه بیا تکرار کوم چې ګورئ که ښه ژوند غواړي ودان افغانستان غواړي هغه کتاب یوسو تعلیم او پوهه دا ناممکنه ده بل مسله دا چې موږ کتابخانه جوړ کړو خو د کتابونو لپاره موږ بازارونه نه لرو راځي چې اول موږ په هوای وکړو د دمنامو وطلانو روښانفکرانو استادانو د ځوانانو په مټ باندې موږ په کلو باندو کې په خارونو کې په هر څه کې موږ په هوای وکړو چې کتاب د موږ د ژوند لپاره ولې مهمه ده زه به ټولې مطالعه وکم زه به ټولې یو صدګان یو صدوتن په مطالعه وکم نو زه فکر کوم چې کتابخانه ډېر جوړې شوې کتابونه ډېر چاپ شول په ورستیو کلونو کې خو له بده بخته بازار ورته پیدا نه شو وګوره ټول افغانستان یوازې کابل نه ده چې تاجک وزاره وزبر پکې راټول شوی موږ افغانستان څلور د شولېتونو لري هغه محروم دي هغه پر څه کتاب نه بس کړل کتاب نه دلی بلې به علم او پوهې او پاړاغوی دوام په هوا نه بسوي اغل ته روشن فکرانو کار نه وکړي هم په هوا نه وکړي نو کومه غواړي چې د دې کتاب لوستلو خو مرکزونه ولري او خو بازار ولري او دغه اوس چې دغه باندې چې موږ تاسو کې اوس په څه مخې ده چې باندې وګوري د بیا ځان د نصوارو لپاره پیسې لري هو لري د سګریټو لپاره پیسې سپه هوسته د ګډې لپاره پیسې سپه هوسته د چرسو لپاره پیسې سپه هو نسته خو د سل په کتاب لپاره پیسې نسته دا د فکر کوم چې دا هسي امي او باندې دي اما په هوا نه ده سوی اول به د افغان نسلونه پوسی چې کتاب د دې جن لپاره څومره د خلري دی او خې خوشبخت یا ورانه کلن لپاره کتاب څومره مهمه ده د ودان افغانستان لپاره کتاب څومره مهمه ده د پرمخ پرمختګ لپاره د خوشبختی لپاره کتاب سمره مهمه ده. نظرم چې اول باید کچیرته مونږ غواړو چې دغه ستونزو نه ځان خلاص کړو، هم خوشبخته ټولنه ولرو، هم د کتابو لپاره هم ښه بازار ولرو، مونږ باید په ټول افغانستان کې، نه یوازې په یو ولایت کې، په یو ولسوالۍ کې، په یو کلي کې، مونږ باید هر چې ته لاړ شو له هرې ممکنه لارو لاړ شو او له هرې ممکنه لارو مونږ کتابونه ورسو، تر څو خلک د کتاب په ارزښت باندې پوه شي. بیا به کتابخانې هم شوندې وي، هغه څوک چې کتابونو کاروبار کوي، فرهنګي مرکزونه، دا به ټول په ځوانانو باندې آبادي.
ډیره زیاته مننه سهار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کتاب لومړیتوب نه دی زموږ ټولنه کې، که دا راته وایي چې ولې په دا دومره کلونو کې کتاب په لومړیتوب بدل نه شو، ولې دغه ذهنیت خلکو ته ور نه کړل شو چې کتاب مهم دی، لومړیتوب دی او باید دوی له کتاب سره ملګرتیا ولري؟
زما په اند باندې دې برخې ته ډېر زیات کار نه دی شوی. یوازینې غټه وجه دغه ده که چیرې موږ وغواړو چې نورې نړۍ سره سیال شو، یا زموږ ځوانان چې هم کوم هدفونه لري یا کوم خوبونه دوی لري چې هغه رښتیا کړی شي، له کتاب پرته دا هیڅ امکان نه لري. موږ په خپله د دانش خپرندوی ټولنې له خوا نه داسې یو پروګرام جوړ کړی و چې یو ډېره وړه برخه موږ عملي کړی شو، او له هغه وروسته د تحول راغی. بیا موږ څه ونه شو کړلی چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې موږ 3000 کورنیو ته 1500 تاکل شوی ځانګړي کتابونه چې هغه هم د انسانانو ذهنونه رغولی شي او هم کورنۍ ژوند بدلولی شي او هم د ژوند یو ښه بڼه ورزده کولی شي، هغه په دوی باندې ویشل چې موږ هرې کورنۍ ته 10 کتابونه ورکول، او تر دې کتابونو وړاندې موږ دوی ته ورکشاپونه جوړول چې په دې ورکشاپونو کې بل موږ سره د ارواپوهنې د برخې او د روان درملنې د برخې متخصصینو هم برخه اخیستله، هغوی به لیکچرونه دوی ته ورته کول، دوی ته به لیکچرونه ورکول. ډیری ځوانان داسې دي چې هغوی په کتاب لوستلو کې ستونزې لري، د هغو د ستونزو سوالونه موږ پیدا کړي ول، هغه مو بیا د هغو حل د دغو متخصصینو لخوا نه دوی ته وړاندې کېده، او ټینګار پې کېده چې تاسې دا کتابونه خپلو کورنیو ته ویسي او د کورنۍ اصلي غړو ته دا کتابونه ورکړي چې هغه مېرمنې دي. ځکه نران خو له کوره وځي کار ته ځي، ټوله ورځ بیروني ماښام راځي، نو سر و کار د هغوی د ماشومانو سره او نورو سره دومره نه وي څومره چې د مېرمنو وي. نو دغه ډول کار چې دا په ډیر وخت زموږ په ټولنه کې نه دی شوی چې د کتاب لوستنې انګیزه خلکو ته ورتل شي. نو موږ دا پروګرام لرو چې ډیره وړه برخه موږ عملي کړی شو، چې هغه کې موږ سره د ننګرهار پخواني والی صاحب امرخیل صاحب هم یو څه مالی مرسته کړې وه، یو بل ملګري له امریکې نه یو څه مرسته کړې وه. موږ ونه شو کړی چې هغه ټول پروګرام عملي کړو، ډیره وړه برخه موږ عملي کړی شو. که چیرې دغه ډول پروګرامونه جوړ کړی شي، ورکشاپونه او خلکو ته خصوصا ځوانانو ته د کتاب لوستلو انګیزه ورکړل شي، او بیا میرمنو ته، زما په اند باندې د کتاب لوستنې دغه فرهنګ په ټولنه کې ډېر زر امیدلی شي او کتاب په لومړیتوب باندې بدلېدلی شي. نو تر اوسه دغه لومړیتوب ته کار نه دی شوی. کېدای شي مختلف بیلابیل لاملونه ولري، چې یو لامل یې کېدای شي زموږ نصاب هم وي، چې په نصاب کې په ځوانانو او یا په شاګردانو باندې د دې سپارښتنه نه ده شوې چې تاسې د نصاب اغل خپل کریکولم نه ور اخواته نور عمومي مطالعه هم وکړي، او په بیلابیلو برخو کې معلومات حاصل کړي، او خپل ژوند بڼه ورسره بدل کړي شي. زما په اند باندې دغه یو څه ستونزې سپه کې په مخ کې دي، برخه کې کار نه دی ورته شوی چې وایي هم دغه د نصاب برخه ده.
ډیر مننه ترنو دوستانو د ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو څخه ورې تر دې دمو مو په هغه عواملو خبرې وکړې چې ځوانان وایي اوس مطالعه نه کوي، کتاب نه لولي ځکه شرایط خراب دي. غواړو په خبرونه کې د دې مسلې په پایلو او همدا ډول په حل لارو هم خبرې وکړو. د خبرونې میلمانه را سره سپین سهار ادریس یاواش او ایمل صفای دي. صفای صاحب، بیرته تاسو ته ګرځو، که وضعیت همداسې دوام کوي، دا ځوانان چې وایي چې دوی مطالعه نه کوي، کتاب نه راخلي، انګیزه نشته، که همدغه صفات کېږي نو پایله به څه وي؟
اصلا خو کوم ملتونه چې ځوانان مطالعه نه کوي، د کتابونو سره علاقه نه ساتي، هغو باندې بیا د ګاونډیو د سیمې د نړۍ فرهنګ غالب کېږي. د دوی په کتابونو کې د نورو کلمې لکه واژاو، لکه اردو، لکه عربي الفاظو، کلماتو، لغاتو، دا شیان اضافه کېږي. نو زما پان تر ټولو به بهتره دا وایي چې څنګه وکولای شو د ځوانانو لپاره دغه پروسه چې موږ غواړو چې ځوانان باید رشد وکړي، دا په داسې شکل شي چې ملتونه په ښه شکل سره خپل لومړیتوبونه پام کې ونیسي، لکه څنګه چې دوستانو یادونه وکړله همدغه سي دوی هغه څه تر سره کی چې سبا یې جوړي او کدی سبا په تما باندې دوی نن خرابې او سبا هم خرابې نو عواقب به ډیر بد وي او د افغانستان به ولرو چې بیا به منګه لنورو ګلمن یو او نور به په حق یې ځکه دلته به د بازار التیا یي او بازار التیا به موږ خپله پام کې نه نیولي نو مجبور نور خلک موږ ته هغه اړتیا راپوره کړي.
سیاوش صاحب، تاسې کېدای شي له ډېرو هغو ځوانانو سره مخ شوي یاست چې مطالعه کوي او همدا ډول له هغو سره چې نه یې کوي، توپیر د دغو دواړو ډلو ځوانانو کې ستاسې لپاره څه وو؟
زما په اند باندې هغوی
مونږ همداسې دوه برخې کسان افغانستان کې لرو چې یو هغوی دي چې کتابونو پسې سترګې ووتي، تعلیم غواړي، پوهه غواړي، ښوونځي ته لاړ شي، میز غواړي، چوکۍ غواړي، ښه وسته ښه ښوونکی غواړي، خو له بده بخته نشته. داسې په لرو پرتو سیمو کې تاسې وګورئ چې هغلته نوي غوړېدلي ګلان دي، هغلته قدرونه دي، هغلته استعدادونه دي، خو خاورو کې پټ دي. یوه بله مسله چې زه غواړم دلته ورباندې بحث وکړم، دغه هڅونه تشویق به نیمایي مرسته ده. موږ له بده بخته که له چا سره د کتابونو مرسته نه شو کوی، که چا سره مادي مرسته نه شو کوی، که څوک پوهنتون ته نه شي بیوی، که څوک ښوونځي ته نه شي بیوی، که ښوونځیو ته ښه استادان نه شو راوستی. هغوی چې تعلیم کوي، هغوی چې د کتاب او قلم شیقین دي، هغوی موږ نه هڅوو. پلار یې نه هڅوي، مور یې نه هڅوي، ورور یې نه هڅوي. او په کلو باندې کې داسې ځوانان چې دي، نو دا یو ډېره تشه ده چې موږ او تاسې به ګورګوري ځوانانو کتور سره مرسته نه شي کوی. یو ځوان ته وهڅوه چې دا کتاب یې تا ژوند بدلوی شي، ته یې کتاب په مرسته باندې ممکن لوی سړی شي، ته نور د انسانان ډېر اصلاح کړي، ته انجینر شي، ډاکټر شي، ماشومانو ته موږ دا فکر ورکړو. دلته یو بله مهمه مسله چې غواړم زور باندې بحث وکړم، د موږ هدف یوازې نن دا نه، د سبا او راتلونکي نسل ده. ماشومانو ته به موږ دا ښه ذهنیت ورکړو په کورنیو کې کمپین وشي، عامه پوهاوی وشي، تر څو هغه دغه فرهنګ د دودېدو او غوړېدا په موخه باندې موږ په ماشومانو باندې کار وکړو. موږ تر هغې پورې ماشومان ښه پرېږدو چې ښه اذهان خراب شي، هغوی ښه زاړه شي، هغوی ښه له کاره وغورځېږي، بیا هغوی باندې موږ د سرمایه ګذاري شروع کړو. زه وایم چې یو ماشوم ته باید لکه څنګه چې مخې موږ باندې بحث وکړو، میندې باید باسواده شي، میندې باید د کتاب او قلم او د تعلیم په ارزښت باندې پوه شي. تر هغې چې میندې باسواده چې یو خلک د نجونو تعلیم ننګ او بېشري او بې عزتي وګڼي، نو زه فکر کوم چې دا زموږ ډېره خواري به بې ځایه لاړه شي. راځئ چې اول په نجونو باندې کار وکړو، په هغوی سرمایه ګذاري وشي، هغوی پرې فرهنګ باندې پوه شي، تر څو هغوی خپلې لونې ماشومان دا ټول ور وشي. وایي افلاطون په یونان کې کوم ښوونځی جوړ کړی و، نو بیا دا خلک راټول شول چې اوس دغه ښوونځي ته نجونې راشي، کالکان راشي. افلاطون ورته ویلي که غواړي یو نفر باسواده شي، نو نارینه ورته راولي. خو که غواړي چې ټول یونان، آلمان او نابغهګان او پوهان شي، بیا نجونې ښوونځي ته راولېږي. نو له بده بخته هغه دا هغه مسله ده چې د موږ اکثره میندې خویندې دا بېسواده دي، او په وروستیو کې ګر چې ډېرې خویندې موږ ښه قدرونه فارغ شول. اوس هم حتی چې تېر کال د کانکور په فاینل ازموینه کې تر ټولو جګه نمره، لوړه نمره چې لیې اخیستې وه، خو هدف دا ده چې دې برخه کې چې څومره سرمایه ګذاري کېدی شي، څومره مبارزه کېدی شي، څومره خواري کېدی شي، نجونو ته څومره ډېر کتابونه چاپېدی شي، څومره ډېر نجونو ته میندو ته عمه پوهاوی کېدی شي. زه فکر کوم چې دا به یوه ډېره ښه حل لارې. بله مسله، زه منم چې ځوانان لږ مات شوي، نهیلي شوي، کار نشته، روزګار نشته، ولې دونه شرایط خراب نه دي چې اوس موږ په لوی لاس باندې ماته ومنو. که نو کوم درد کوي، ټول لاس هم درد کوي، که یو ځای هم ګرېدلی وه چې بېخي ډېر شو، بلته نه، د مسلمان په قاموس کې ماته نشته. موږ او تاسې مسلمانان استو، نو دا باید موږ او تاسې ومنو چې د ښه ژوند لپاره که موږ ژوند غواړو، سوکالي غواړو، مبارزه غواړو، موږ باید له کتاب او قلم پرته موږ بېخي بله لاره نشته. وګورئ نړۍ تاریخ، وګورئ د اسلام تاریخ وګوري د افغانستان تاریخ ولې یعنی کومنګ غواړو چې یعنی په محل کې سبا خرڅون کې ولرو د خپل راتلونکو نسلونو لپاره یو خ افغانستان او خټه په میراث پرې دی چې څومره مطالعه وکړي چې څومره لارې وګوري چې څومره ګذرونه ولټوي لیکتاب او قلم پته بل هیڅ خوشبختی لار نه ستو وګوري مونږ ته چې ډیر شي تاریخ قرآن کریم له خلنډي پنځایتونه دی په اقرا شروع شوی د خدای کتاب چې چې د مسلمانو د انسانانو لپاره یو ستر لارښود ده په بول ولا باندې شروع شوی یعنی تاسو وګورئ دا یو ډیر لوی درس چې خدای تعالی کتاب په اقرا ول ولا باندې شروع شوی مسلمان ملت د دې باندې فکر وکړي چې دا د جنت ورسېدو لار ده که د خوشبختۍ لار ده که څوک جنت غواړي څوک خوشبختی غواړي مادیات غواړي معنویات شهرت چې هر څه غواړي ښه راتلونکی غواړي ښه ماشومان لري نو چې څومره مونږ ځان وغولو را وغولو یا څومره هڅې وکړو یوازینۍ لاره چې ده هغه د کتاب او قلم لار ده بس
ډېره مننه سیاوش صاحب سهار صاحب څنګه کېدلی شي ځوانان تشویق سي چې مطالعه وکړي یعنی په خوا کې د ځینې داسې تشویقي پروګرامونو ځینې سیالۍ وي یا هم ځینې نندارتونونه جوړېدل له دې وروسته څه کېدلی شي چې یو څه متفاوت پروګرامونه وي چې ځوانان مطالعې ته وهڅول شي
مولان دی هم یادونه وکړه یو کال را خویداده چې کورنۍ کې مشران او وایي چې باسواده دي کتاب لوستل شي او وایي دوی ته انګیزه ورکړي او د دوی په مخ کې کتابونه ولولي او په ګټه یې وکړي د کتاب لوستلو بل دا چې ځوانانو ته باید انګیزه ورکړل شي چې څنګه چې یو ورزشکار یو څوک چې تکلیف کوي ورزش کوي خښکاري د بدن ټول غړي کوي صحتمند انسان وي دغه چې د ذهني ورزش لپاره وایي چې کتاب لولي وایي په ذهني لحاظ باندې تر ټولو پیاوړي او تکړه خلک وي د ژوند په ورځنیو مسایلو کې وایي ډېر کې پریکړه کولای شي مثلا د وایي خبرې ډېر د هر کلی وړوي په معلوماتي ډیر وی په هر موضوع کې دوی کولای شي تر ټولو غوړه مشوره ورکړي شي نو خلا را ادارې ځوانان په دې باندې قانې کړی شي چې کچیر تاسو کتاب ولولای تاسو به ښه ژوند پیدا کړئ ښه ژوند ته ورخلاصه لار باندې به تاسو لاړ شئ مثلا ډیر ځوانان دا سړي چې هغه کتابونه لري دي باسواده دي خو کتابونه نه لولي زما په اند باندې هغه چې کتاب نه لولي او باسواده دي نو هغه سره هیڅ فرق نه لري چې باسواده دي او کتاب نشي لوستلی هغه چې کتابونه لوستلی شي وغوی په انساني قاچاق باندې پوهیږي په داوود کې قوتن کې کوم وضعیت راغلی ځوانان تختی نو غوی څوک نشي غلطولای چې په قاچاقي لارو باندې او ګمرګونو لارو باندې بوزي یا مثلا په نشي توک باندې اخته شي وغوی چې کتابونه لولي زما باور دی چې وغوی دغه بد لارو نه ډیر په اسانۍ باندې راګرځولای شي نو کورنۍ باید په دې کې ډیره غټه ونده واخلي او بیا له کورنۍ نه راورسته چې کومې ټولنې دي چې وغوی د فرهنګ ته کتاب ته او یا په هیته کار کوي هغوی به ځوانانو ته په دغه خرابو شرایطو کې چې دوی د ذهني امنیت د فزیکی امنیت او اقتصادي امنیت لپاره وستونځ لري خپه دي ډول ډول خدانونه لري ملګری ترنه جلا شوی دي بیروزګار شوی دي چا چې کار لاره یا مثلا څوک په انتون ته تللو سپونتون ته د اقتصادي ستونزو لوجنه باید هغوی په دې باندې قانې کړی شي چې له هیلینا راوځي او د کتاب لوستلو لور ته مخه کړی تر ټولو خلا را اداره چې دوی ته ورکشاپونه جوړ کړي چې هغه ته سرکار له خوانوي او که دومره ټولنه له خوانوي بل هر لارې فکر کوم نشته بیل دینه چې دوی وهڅول شي او راټول کړي شي او خبرې ورته وکړي شي او د کتاب لوستلو انګیزه ورکړي شي
مننه سحر صاحب صفای صاحب څنګه کېدل شي ځوانان قانې کړل شي چې کتاب ستاسو ګټه ده خصوصا تنکي ځوانان خیمه دوی کېدې شي د خوانځي کتابونه لوستي وي حالته د ریاضي د الجبر یا د کیمیا ځینې سخت فرمولونه وی چې دوی ورسره مخ شي وي او فکر کوي چې ټول کتابونه به هغه ډول وي چې د دوی په خوخه به نه وي دوی به ول او مجبور دي زده کړي نو څنګه کېدې شي چې دوی ته دغه انګیزه ورکړل شي په نور کتابونو کې مثال ډیر تاسو چې هم د دوی معلومات ډیر وي او هم کې د شي خوان تر واخلي نو دغه قینات دغه تنکیو ځوانانو ته څنګه ورکړل شي
اصلا خو دوی ته د کتابونو ورکول په کار دي چې هغه د دوی له فکر او ذهن سره ورتواله ولري د دوی د علاقې وړوي تاسو وکټلې وی چې کله موږ تاسو مواړو مطالعه کوله موږ ته باغ ناولونه ډیر خول شي عرض منگا دی فکر خلاف نه ولیاز منگا منگری نه زورول په د مطالعه کې نو که مطالعه دوی ته ډیر آسان ورکړل شي په آسان پیل شي او دوی قرار پورتلار شي او دوی د علاقه معلومه کړل شي او هغه کتابونه ورته ورکړل شي نو دوی به ډیر خروش په دې کې یو دومره خبره دا ده چې په عمومیاتو کې دولتونه باید دا کار وکړي چې په د کریز نظام کې په تغییر سره د مطالعه په ارزښت ځوانان پوه کړي او په زمن دي کې دا کول په کار دي چې په هواوي وي لکه څنګه چې په ځینو مواردو کې موږ ډېر ښه آگاهي درلودل په داشلو کلونو کې ډېر ښه خلکو ته حقوق برملا کړل یې د اجتماعي عدالت او د انصاف او د مساوات او د جنډر او په دغو کلماتو کې خلکو ته پوهاوی وشو نو اوسنی حکومت باید د مطالعې دغسې یو ټولیز اقدام وکړي او دغه ټولنیز تړون چې مطالعه دی د دې لپاره پوهاوی نشر کی او پوهاوی لپاره کار وسی بل والدین هم په دې کې رول لري چې هغه خپل بچو نه پوښتنه وکړي او په دې پوه شي چې دوی بچی څه غواړي غواړي په اند کې ډاکټر جوړ شي یا انجینر جوړ شي یا پیلوټ جوړ شي او یا هم د پانتون استاد یا د ښوونځي معلم نو که دوی دغه برخه کې خپل زده کوونکو سره بچو سره مرسته وکړي نو هغوی به وکولی شي چې همدغه اول نه نوی رښتې په توګه دی وسانګ په توګه مختلاسي په دې کې دا هم ډېر زیاته مهمه ده چې ځوانان حڅون کې او پلټون کې تربیه شي یعنی په ډېرو مسایلو کې ورته ویل شي چې په دغه برخه کې تحقیق وکړي پوښتنه وکړي فکر وکړي او تشویق کړل شي چې دوی د لوحو په مطالعه او یا هم همداسې د وړو کیسو په مطالعه او همداسې د نمونو په لیکنو کې او د مختلفو شیانو په وجوللو لیکلو او حسابولو باندې دوی بلد شي نو فکر کوم چې دا به ډېر مثمر تمام شي.
مننه سیاوش صاحب. دا چې اوس ښوونځي هم تړل شوي پوهنتونونه هم تړل شوي او یو ډول له کتابونو سره د تنکیو ځوانانو او ځوانانو اړیکه پرې شوې غوندې ده، فکر کوئ که دا بیرته راپیل شي دغه وضعیت چې اوس دی او ځوانان له کتابه لرې پاتې شوي دا ستونزه به حل شي؟
روخانفکران و استادان پوهان ځوانان دا ټول په ملي کچه راپاڅېږو، که هغوی ښوونیز مرکزونه لري، که هغوی کتابتونونه لري، که دا د حکومت مسؤلیت ده. یعنی موږ اراده وکړو چې موږ په افغانستان کې حداقل د تعلیمي انقلاب لپاره لار پرانیڅو، یا حداقل د موږ هدف افغانستان کې تعلیمي یا علمي انقلاب ده. راځي دغه انقلاب په لور باندې یو څو ګامونه واخلو، ځان لږ نږدې کړو، که ډېر نه حداقل لږ خپله وسه وکړو، شروع یې کړو. نو بیا په کار چې دغه ټول سره راټول شو، هر یو په خپله سیمه کې، په خپل کلي کې، په خپل کتابتون کې، د فیسبوک او یوټیوب او د تلویزیون او د میډیا له لارې دا د عامه پوهاوی وشي، د نجونو لپاره هغوی موظف شي تر څو عامه پوهاوی وکړي. لکه څنګه چې واکسین کېږي، واکسین به دومره مهمه وي یا به نه وي، زه وایم چې راځي د کتابونو لپاره به پیغلې ځوانان مقرر شي چې هغوی هم پوهاوی وکړي، تر څو یوازې واکسین نه لري، ډېرو آفتونو لکه د اوس چې کوم مسایل تریخوالی او یا بحران سره مخ شو، که چېرته لس کاله شل کاله مخکې دغسې کمپاین موږ کړی وای په ملي کچه باندې، هر یو خپله وسه او مسؤلیت کړی وای، نو زه فکر کوم نن به دا ورځ نه وه. نو که څنګه چې ما مخکې ویلي، کور په کور باید عامه پوهاوی وشي د ټولو لخوا. موږ یو زیری ورکړم، ځکه یوازې دا هر څه په خبرو باندې نه حلېږي، په خبرو باندې نه کېږي، دا عملي جنبه غواړي. موږ د کتاب لوست مدني ټولنه بیا یې راوکړو چې له ځنډ وروسته په دغه نظام کې موږ په بایسکل باندې په ټول افغانستان وګرځو، هغلته عامه پوهاوی وکړو، ښځو ته په مسجدونو کې، په جرګو مرکو کې، په د لوبو ځایونو هغلته چې ځوانان راټولېږي، په ښوونځیو کې، په هر څه کې موږ غواړو عامه پوهاوی وکړو. حتی په بایسکل باندې کور په کور موږ ګرځو، خلکو ته به اوس درکوو، قناعت به ورکوو، کتابونه کتابچې حساسیت ورته رسوي. نو دغه شی چې موږ غواړو چې دغه سچوي په عمل کې ثابت کړو، خو خلکو متوقع ده، د حکومت متوقع ده د تیر په څیر د لمن سره مرسته وکړي. زه پوهیږم چې دوی کتابونه غواړي، خو دوی سره کتابونه نشته. دغه مسؤلیت موږ درکړی، دغه مسؤلیت موږ ترسره کوو. موږ کتابونه را رسوو، که هغه په بدخشان کې دي، که هغه په لغمان کې دي، که هغه په پنجشیر کې دي، که هغه په بامیانو کې دي، دغه ټول افغانستان ته به موږ سفرونه کوو. دوی د خوښي کتابونه به موږ رسوو، خو شرط داده چې میډیا، ځوانان، ښځې، نر، ملا صاحبان دغه ټول موږ سره همکاري وکړي، تر څو دغه خبرو نه
موږ
برخه چې لرو عملي جنبه ورته واغوندو. دغه د حل لاره ده چې موږ عملي ګام واخلو.
کور مودن سهر سبیا پختنه چې باید مخکې میکړی وای، خو سم ضرور ده چې وش یغه ده چې د نوې حکومت پر اتک سره تاسو خپل څومره کتابونه چاپ کړی دي، او تاسو چې لنور خبرندوی ټولن سره په تماس کې یا سایه غوي هم کتاب چاپ کړی کنه؟
بخو خپل کتاب نه دی چاپ کړی، لري تحول را ورسته هغه یو څو محدود کتابونه چې تر دې تحول وړاندې چاپ ته تللي ول، هغه له چاپخانی دلته راغلل. او موږ چې کوم خپرندویان پیژنو په هغوی کې هم ډېری یو کتاب هم نه دی چاپ کړی، یوازې یو څو محدودو خپرندوی ټولنو یو دانه دوه کتابونه چاپ کړي دي چې هغه هم زما په اند باندې تر پخوا نه په چاپخانه کې تیار ول او وروسته له چاپخانې نه راغلل. نو نوي کتابونو د نوو کتابونو چاپ یو مخ په ټپه درېدلی دی، او په هېواد کې دننه اصلا ستونزه دا ده چې د چاپ صنعت په ټپه درېدلی دی. یوازې په کابل کې یو سره شل مطبعې وې چې په دې کې شاوخوا 3000 کسانو کار کاوه. 99% مطبعې اوس بیکاره دي، ډېری قلفونه وراچولي دي، ډېری لیلام شوي دي، او دا څومره کارګري چې دا ټول په کور باندې ناست دي. دغه راز په هرات کې 15 جواز لرونکي مطبعې وې، یعنی لسګونه داسې نورې مطبعې هم په هېواد کې ستاسو هغوی په رسمي جواز نه لري خو فعالیت یې کوو، هغوی هم په ټپه ولاړې دي. او په کندهار کې اته مطبعې وي، په مزار کې 15 مطبعې وي، په ننګرهار کې 15 مطبعې وي. دا هغه مطبعې وي چې د ارقام چې ما وویل چې هغوی رسمي له حکومت سره ثبت وي، د ټولو فعالیتونه په چاپه باندې ولاړ دي. او نن سبا چې څومره چاپ هم کېږي، نور شیان له کتاب ور هاخوا چې چاپ کېږي هغه په هیواد کې نه چاپ کېږي. ډېره لږه برخه، ډېره لږه فیصدي په هیواد کې دننه چاپ کېږي، او 90% ډېرې په ایران او پاکستان کې چاپ کېږي.
مننه خوشاله سید، خبرونه په ورستیو شیبو کې به خپل ملمنو سره په دې بحث وکړو چې څه کول پکار دی. مثال سهار صاحب د خبرندوی ټولنه لري، سیاوش صاحب د کتاب خبر د کتاب لوست ټولنه مشر دی، کتابونه تر خلکو رسوي. دغه سینور ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي مصروف دي، دوی یو بل ته وړاندیزونه لري او حکومت ته وړاندیزونه لري. صفای صاحب له تاسو یو ورستاس په نظر حکومت باید څه وکړي د دغه وضعیت ته کېدو لپاره؟ ځکه مخکې سار صاحب هم یادونه وکړه چې کتابونه نه دي چاپ شوي او مطالعه نه کېږي، دغسې یو وضعیت دی چې د کتاب بازار په ټپه ولاړ دی. د دې وضعیت کېدو لپاره څه باید وشي؟
اصلا دولتونه هغه وخت کولی شي چې په دې برخه کې رسا او کوټلي اقدامات وکړي کله چې دولتونه په دې برخه کې انګېزه ولري او هغه مشران او حاکمان په دې برخه کې طرحې ولري. نو زه فکر کوم چې که په دې برخه کې دوی کولی شي چې په نوو طرحو سره د نړۍ د کریکولم یا د نصاب او کراس کریکولم چې د نصاب تر څنګ هغه کوم تعلیمي معیارونه دي هغو ته په کتو په نصاب کې یو داسې بدلون راشي چې هغه د افغانستان د ټولنې سره په سمون کې وي او هغه پاتې بدلون وي. داسې نه چې 50 کاله مخکې موږ د داود خان په وخت کې یو رقم نصاب درلود، بیا د خلق او پرچم په حکومتونو کې موږ بل رقم نصاب درلود، بیا د مجاهدینو کې بل رقم و، بیا د شل کاله اداره کې بل نصاب شو. دا نصاب هم باید په هغو ارزښتونو ولاړ وي کوم چې افغاني ارزښتونه دي. دې تر څنګ دوی باید یو خاص ډیپارټمنټ د فرهنګ لپاره ولري چې څنګه مطالعه کور په کور، لکه څنګه چې موږ 15 وخته خواړه استفاده کوو، دغسې موږ د کتاب مطالعه هم لومړیتوب وګڼو. او بل په دې برخه کې ملا امامان، کورنۍ او دغه نور هغه څه چې د دولت هغه نیمګړتیاوې ورپوره کوي په مشترکه کار وکړي. خو متاسفانه ستونزې موجودې دي او د دې تمه په اوسنیو شرایطو کې نشي کېدلی، ځکه دلته اقتصادي بحران لا هم ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. دولت نه هغه څه چې تمه کېږي هغه څه متخصصې د متخصص ټیم یا متخصصه ډله په راس کې قرار نه لري چې هغه د معارف په ستونزو پوه شي، د مطالعې د فرهنګ او په اساساتو باندې ښه کار وکولی شي، او صحیح ده ځینې ښېګڼې به هم ولري چې هغه به دوی به فساد نه کوي، خو یوازې دا معیار نه دی. تعلیم ته لکه د اوبو څکل، لکه اوبه چې صحت او ژوند ته مفید دي، دغسې تعلیم هم انسان ته لومړیتوب دی. ښځینه او نارینه او ته دواړو ته باید د مطالعې فرهنګ دود شي. د پوهاوي په برخه کې دوی باید نړۍ راجست کړي، راجلدي کړي، او وکولی شو چې د یو باثباته افغانستان کلي په مطالعه کې وګورو. کله چې موږ د پیسو په ځای مطالعې ته لومړیتوب ورکړ، بیا نو هغه دی چې موږ دا تشویش بیا نشو لرلی چې موږ له لوږې مرو، ځکه دا هر څه چې موږ په عمل کې وایو یې لرو، هغه په تیوري کې ثابت شوي. تیوري ته که مراجعه وشي، عمل صحیح کوي، استوار کوي، او هغه 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 میکانیزه شکل او پلانیزه شکل یې را پیدا کوي تر څو بیا عمل هم آسان شي.
مننه سیاوش صاحب، که تاسو را ته ووایاست چې څه کول پکار دی، حکومت باید څوک یا مسؤولی ادارې یا هغه ټولنې چې ستاسو په څیر کار کوي، هغوی څه مسؤلیت لري د دغه وضعیت ښه کېدو لپاره چې د کتاب له بازاره ملاتړ وشي او ځوانان مطالعې ته وهڅول شي؟
ما خو مخکې نه ویلی چې اول مخکې دی چې موږ کتابتون جوړ کړو، د بازار هم په نظر کې ونیسو. ورته اول شرط همه پوهاوی ده چې خلکو ته به دا پیچکاري شي چې کتاب یعنې څه، کتاب له خوړلو څه ده، باید وخوړل شي، باید وڅکل شي. ولې زموږ لپاره کتاب مهمه ده؟ د موږ لپاره د فامیل او کورنۍ او د وطن او د جنت ته د تګ لپاره، د ځان او خدای پېژندو لپاره. یعنې په ټوله کې همه پوهاوی، کور په کور، لور په لور او لور په لور باندې، دا زخ زیات مهمه ده چې موږ د کتابونو لپاره بازار پیدا کړو. او په ټوله کې اوس کولای شي د تعلیمي انقلاب یا د بحران نه د وتلو لپاره یوه لاره پیدا کړو. راځئ دغه کوم ټولنې چې مخکې نه پوهېدم په زرګونه ټولنې وې، ځوانان وو، شوراګان وې، مدني ټولنې وې، اوس ټولنه بده بخته ویده دي، کار نه کوي، فعالیت نه کوي، پروګرام نه لري، طرحې نه لري، ټول داسې یو یو سردرګمه او بد حالت کې دي. زه وایم چې خپل مبارزې ته دوام ورکوي. بې شکه چې دغه ټولو هدفونه کله مخکې وکړو، اوس دا سپېڅلي وو، سپېڅلي به پاتې کېږي. موږ په خپلو ځوانانو باندې باور لرو، دوی په سپېڅلي ارمانونو موږ باور لرو. راځئ چې یو ځل بیا حرکت وکړو، یو ځل بیا لاړ شو، کور په کور کتابونه ویشو، کتابتونو سره مرسته وکړو، یو بل ته فکر ورکړو، یو بل وهڅوو. حکومت هم باید اصلاحات راولي. وایي داسې وګورئ چې له بده بخته زه دا خبره به شرم د مراوي چې دا خبره کوم، د مونږ اکثره ښوونځیو کې اکثره ښوونکي د رشوت او د پیسو د بدو په زور باندې راغلي. هغوی تر لسو پورې حساب نه شي لیکلی، هغوی د استاذیو په معلمۍ په اصولو نه پوهېږي، هغوی تر پنځوسو پورې حساب نه ده زده، هغوی لیکل نه شي کولی، هغوی لوستل نه شي کولی، هغوی په خپلو خبرو باندې نه
پوهېږي. خو سیاوش صاحب، موضوع همدغه ده چې څنګه باید کتاب له بازار ملاتړ وشي. خپل حکومت باید څه وکړي؟ مثال دوی د دې لپاره چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کتاب له بازار ملاتړ کړی وي، که په لنډو کې راته وایي څه باید وکړي؟
کم بکار دا چې په یوازې ځان باندې خو هېڅ هم نشي کولی، ځکه هغه د ټولو هغه پرمختللي هېوادونه هم له مدني ټولنو له افتخاري ځوانانو چې په بېلابېلو برخو کې ټولنې بنسټونه کار کوي، حکومتونه په یوازې ځان باندې څه نشي کولی. پکار ده چې هغه ټولنې که هغه په فرهنګي برخه کې دي، که په هره برخه کې دي، دوی ملاتړ وکړي، هغه کانسپټونه هغه طرحې چې دوی حکومت ته سپاري هغه خپل وخت مسؤلیت ادا کړي. او که دوی خپل هم طرح ونه لري، خپل هم د مسؤلیت احساس ونه کړي، او لکه موږ غوندې ځوانان یا ټولنې بنسټونه چې حکومت ته طرحې ورکړو، لکه څنګه چې همدا اوس ما یوه طرح ورکړې ده او په لیکلې بڼه مې ټوله طرحه ورته تشریح کړې، ولې دې ته په تمه اوسو چې دوی به کله خپل هغه دغه اجراات کوي؟ هغه خپل د موږ چې د ملت او د خلکو حق دی، دوی مسؤلیت ده نو چې دا ادا کړي. نو زه وایم چې په یوازې ځان باندې څه نه شي کولی. فرهنګي بنسټونه، کتابتونونه، ځوانان،
مننه
سره کار او یو بل حمایه کړي.
خوشاله اوسئ سهار صاحب د خبرونې په ورستۍ شیبو کې له تاسې همدا پوښتنه کوو چې د کتابونو د یو خپرون کې په توګه له حکومت څه تمه لري چې دوی څنګه کولای شي د کتاب له بازار څخه ملاتړ وکړي، یعنی څه باید وکړي چې دغه اوسنۍ وضعیت چې ستاسو په نظر بازار په ټپه ولاړ دی او ځوانان مطالعه نه کوي دا بدل شي؟
سرکار باید د کتابونکو بشپړ ملاتړ وکړي، مالی اور باندې معاف کړي، دوی ته په کاغذ او نور توکو باندې چې دوی له نورو هیوادونو نه راوړي سبسایډي ورکړي، په هغه باندې او مالی په کتاب باندې یو مخ باید د راتلونکو څو کلونو لپاره دوی معاف کړي، ځکه کتاب په دې تحول کې او تر تحول وړاندې په دې وروستیو میاشتو کې زښت ډېره لویه ضربه لیدلې ده چې دغه ضربه زموږ د ټولنې د راتلونکو ځوانانو په ذهنیت رغونه باندې ډیره بد اغیزه کړې ده. دی غواړي چې تمګه سالم ځوانان ولرو په راتلونکي کې چې هغه ته هم د وطن ارزښت ورته ولري، هم د ملت ارزښت ورته ولري، او هم د دې ټولنې هر وګړی او افغانستان ارزښت ورته ولري. داسې انسانان ورجي چې هغه له جګړې نه نفرت وکړي او له نړۍ سره ځانونه تیار کړي باید د کتاب ته زښت ډیره توجه وشي، هم د سرکار لخوا نه، هم د ټولنې د ټولو غړو لخوا نه، هم د کورنیو لخوا نه، یعنی په انفرادي ډول، په ټولنیز ډول او په سرکاري ډول باندې باید دې ته ځانګړې پاملرنه وشي.
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ د خبرونې له میلمنو ښاغلي سپین سهار، ادریس یواش او ایمل صافي څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د کتاب د اوسني بازار او د مطالعې په اړه وغږېدو چې ډیر ځوانان وایي کتابونه یې پرېښي ځکه انګیزه نشته، شرایط خراب دي. خو د خبرونې د میلمنو خبره دا وه که دوی غواړي وطن له دغه وضعیت څخه راوباسي، یوازینۍ لاره یې بیرته کتاب ته ورستنېدل او مطالعه دي. درنو اوریدونکو، د ځوان فکر خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
زرون چانے نرے باران دے تو تیرا یہ واروینا زرون چانے نرے باران دے تو تیرا یہ واروینا زرون چانے نرے
سرو چار